یا د امریکا د حکومت نظر نه وو. د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے
گران اوریدونکو السلام علیکم دا د وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے او تاسو زمغه غږ د واشنگتن ڈی سی نا نه خپني غاوره نن د نه روز کال 2015 د مئی د میاشتې 15 منټه ده دا وخت په اسلام آباد کې د ماسخوتن نه په کابل کې اتنیمه او دلته په واشنگتن ڈی سی کې د ورځې 11 بجې شوې دي د دې خبرونه وړاندې کوونکې زهم نو شیروان کلندر
او زه نصر کاکړ
په دې یو ساته خبري خبرونه کې د سیمي او نړۍ په اړه باندې مهمه رپورټونه لرو خو اول مپام را ګرځو د مهمه خبرونو سره ټکو ته
د امریکا ټیکساس ایالت کې د اتوار پر ورځ د پیغمبر اسلام صلی الله علیه وسلم د کارټون جوړولو سیالۍ باندې د حملې ذمہواري داعش منلې په دغه پیښه کې دوه حمله کوونکي وژل شوي وو مطبوعات وایي یو حمله کوونکی پاکستانی دی
او د پاکستان فوج مشر جنرال راحیل شریف وایي چې قبایلی سیمو کې روان فوجي عملیاتو ترهګرو ډلو ته ډیر زیات زیان اړولې کور کمانډر کانفرنس ته وینا کې جنرال راحیل شریف ویلي د استخباراتو په بنیاد هدفي عملیات به نور هم زیاتوي
چیف دا هم ویل چې د ترهګرۍ خلاف جنگ کې عام اولس او د قانون نافذ کوونکو ادارو بے مثله قربانیان ورکړي دي او دا چې دغه عملیات به خپل منطقي انجام ته ارو مرو رسولي
او د مالی مرکزی ادارې اف بی آر قبایلی تاجرانو ته ویلي راتلونکي کال په بجټ کې به په قبایلی سیمو کې نوي صنعتونو ته په ټیکسونو کې رعایت ورکوي بلې خوا مومند ایجنسی کې د خیبر پښتونخوا گورنر قبایلی مشرانو ته یوې غونډې کې ویلي تر اخیری ترګر ختمولو پورې به فوجي عملیات روان وي
دہشتگرد کو اپنے معاشرے کو اپنے ملک کو اس ایجنسی کو پورے قبائلی علاقے کو اس کو یرغمال بھی نہیں بنانے دیں گے بلکہ ہم اس کو آخری دم تک اس کا پیچھا کریں گے
آو اس میں پامرا کر دو تو خبروں نو تفصیل تھا دا پاکستان دا مالی یا ٹیکسونو غونډولو مرکزی ادارې ایف بی آر ویل دي چې راتلونکي مالی کال بجټ کې به په قبایلی سیمو کې نوې کارخانو ته په ټیکسونو کې خصوصي رعایتونه ورکړي کیږي دا خبره د ایف بی آر چارواکو د قبایلی سیمو د کاروباریانو سره اسلام آباد کې د ملاقات په وخت کړی دي بلخوا د خیبر پختونخوا گورنر سردار مهتاب احمد خان عباسی د مومند ایجنسی غلنې سیمه کې د قبایلی مشرانو یوې غونډې ته ویل دي د ضرب اعظم او خیبر ون او ٹو پناما فوزی عملیات با ترهاغی روان وی ترسو اخری ترهاگر خپل انجام تا نوی رسولی گورنر مہتاب پدے موقع اعلان وکړو راتلون کی کال نبا پا مومندو ایجنسی کی دا ایشین ڈیولپمنٹ بینک پا مرستا 15 بارانی ڈیمونو باندے کار پیل کوی
او سم دا ٹیکساس ایالت پا باب یو رپورٹ
دا داعش ڈلے دا وکڑے دا امریکا سویل غربی ریاست ٹیکساس په ډیلس خار کې په یو کنونشن سینټر کې برید دوی تر سره کړی دی دغه پیخه کې امنیت ساتونکو هغه دوه برید کوونکي وجلی چې د کانفرنس په برخوالو د برید په غرض راغلی وو په دغه کانفرنس کې د پیغمبر اسلام د کارټونانو په اړه مقابله وه داعش ډلې د خپل ریډیو او بیان د لارې ویلي دي چې برید کوونکي دواړه د دوی سپایانو امریکا په سرکاري توګه تر اوسه د داعش ډلې په بیان څه خبرګون نه دی خودلی
د پاکستانی فورس سرلشکر ویلي هیواد کې د ترګر او جنایتکارانو په ضد عملیات په بریالیتوب سره تر سره کوي او ټول سیاسي ګوندونه او ولس د دې ملاتړ کوي نن د سې شنبه پر ورځ راولپنډي کې د فوجي مشرانو یا کور کمانډرز وغونډې ته په وینا کې جنرال راحیل شریف وویل د ملت په همکاري ترګرو ته ژور زیان رسولی او لری پرتو قبایلی سیمو کې د ترګرو په هدف کولو لپاره به فوجي عملیات جاری وي هغه ټول اړوند چارواکو ته ویلي چې د استخباراتي معلوماتو په اساس دي د ترګرو او جنایتکارو په ضد د هیواد په شاري سیمو کې هم عملیات ګړندي کړي پاکستان تیر کال د دسمبر په 14 نیټه د پېښور ارمی پبلک سکول باندې ترګر بریدو وروسته د ترګرۍ په ضد ملي عملی تګلار خپل کړي کڅه هم زیاتره سیاسي ګوندونو د هغه پلان ملاتړ کړی وو خو اوس ځینې ګوندونه وایي پوج د ترګرو په ځای عادي مجرمان په هدف کوي د 14 دسمبر له پېښور وروسته تر سلو زیاتو کسانو ته تیزندې ورکول شوی چې پکې زیاتره عادي جنایتکاران وو د پاکستان قبایلی سیمې خبر ایجنسی کې پولیټیکل چارواکي وایي سیمه کې د امنیت پر ځای کې دوه وروسته به د باړې بازار پرانیستل سي. پولیټیکل ایجنټ شهاب علي شاه ډیو ریډیو ته ویلي د بازار خلاصې دو سره به په سیمه کې اقتصادي هلې ځلې پیل سي او تړل سوي کارخانې به هم کار شروع کړي. نورحال ابراهیم شنواری لسیمې راکوي.
د ډیو راډیو سره شوی به ځانګړي مرکه کې د خیبر ایجنسی پولیټیکل ایجنټ شهاب علي شاه د باړې تاجرانو او کارخانهدارانو لزیاره ورکړی چې د کال 2009 راهیسې تړلی شوی د باړې تاریخي بازار او دغه ته د بدمنۍ نه متاثره په سلګونو کارخانې به راتلونکو دوه اونۍ کې پرانیستی شي.
بازار باره کې زمونږ دا هغه دی چې بازار مونږ وایو چې دی ځلې چې اوپن کوو، نو هغه نه مخکې لږ پلانینګ یو کو چې داسې روان 20-30 کالو لپاره د هغه لکه په هغه کې د د د مین روډ چې کوم دی، مین روډ چې بازار کې تیر شوی د د وایډنینګ دی، دواړه سایډونو ته دې سره ډرینز جوړول دي، فوټ پاتھ جوړول دي، بیا یو سروس کوریډور پکې جوړو چې د بجلی ستنې د اغست ستنې د سپریټ یو لاین به وي، 8 فوټ لاین به وي، په دې کې به دا وي، دا یو دا به لوی شي. بیا به ورسره مونږ دې رینګ روډ ټایپ شی جوړو.
هغه زیاته کړه چې د باړې تاریخي بازار پرانیست سره سم به د هغه انتظامی د ځایي تاجرانو سره یو لوازنامه هم لاسلیک کړي. ابراهیم شینواری، وایس اف امریکا ډیو رادیو، خیبر ایجنسی.
دا وایس اف امریکا ډیو رادیو دا.
د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف ولې ترګری او انرژي د هیواد غټي ستونزې دي او د هڅه کوي چې دواړه مسلې ختم کړي چې د پاکستان ولست قراري او سبات ژوند تیر کړي. نن د سې شنبه پروز د پنجاب په بهولپور کې د مر د لاري د بجلی پیدا کولو د پروژې د پرانستنې په محل نو موړي ویلي ل وزیرستان څخه د ترګرو جړړي سلسوي او بیکوره خلکو بیرته خپل کلو ته تاګ شروع کړی دی او کراچي کې هم وضع په سمېدو روانه ده. دغه پوینه په بهاولپور کې د چین په مالی مرسته جوړ شوی سولر انرژي پلانټ څخه به 100 میگاواټ بجلی ترلاسه شي. وزیر اعظم ویلي د حکومت له افغانستان سره شی اړیکې غواړي چې له ټوله سیمې څخه ترګري ختم کړل شي. بلې خو کارپوهان وایي للمر کویلې او تیلو څخه بجلی پیدا کول ګران تمامېږي خو د اوبو لاري بجلی ارزانه وي.
د پاک افغان ترانزیت ټریډ لاندې ترانسپورټرانو په پاک افغان پوله د چمن سیمه کې په سلګونو کنټینرې او ټرکونه احتجاجن ودرولې دي. د ترانسپورټرانو مشرانو ډیو ریډیو ته ویلي دي چې دوی د کراچۍ پورټ نه د افغانستان لپاره مالونه لوډ کړي، نو د کسټم اداره ورته 1,05,000 د کرایې په مت کې کیګ دي، خو چې کله دي د چمن پولی تر ورسینو دغه کرایه ورته دوی راکم کړي او صرف 80,000 روپۍ ورکوي. دوی غوښتنه کړې ده چې مقرر شوی کرایه دی دیته ورکړی شي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری نن په ناڅاپي سفر سومالیا ته رسیدلی. نوموړی د غرمې په مهال موغادیشو ته ورسېدی او هله د چیلو سومالی چارواکو سره به په امنیتي ستونزو او تر راتلونکو ټاکنو وړاندې پرمختیايي هدفونه ترلاسه کولو باندې خبرې وکړي.
څنګه چې موږ درته په خبرونو کې وی، داعش ډلې دا وکړه چې د امریکا سویل غربي ریاست د ټیکساس په ډیلس ښار کې په یو کنونشن سنټر کې دوی وایي چې دغه برید دوی تر سره کړو او وسلوال دواړه هم د دې تنانو. په دې اړه نور تفصیل درته د ډیو ریډیو همکار ارباب محمود علي په دې رپورت کې درکوي.
د پولیس چارواکو د دواړو حمله کوونکو پیژندګلو کړي او وایي د یو تن نوم ایلتن سیمسن او د بل نادر صوفي وو. دواړه د اریزونا فینکس کې په یو فلیټ کې یو ځای وسیدل. فینکس کې د اسلامي مرکز مشر اسامه شامی دواړه ډیر خاموش او خینسانان بلي او وای د دوی په حمله کولو حیران شوه دي. شامی زیاتوي چې چرته هم دوی داسې اشاره نه دا ورکړي چې ګنې دوی تندرو فکر لري. په دې حیران دي چې داسې قسمتنان څنګه پیژندل شي او هر کس هم دا یو پوښتنه د ځان نه کوي چې څنګه د داسې کسانو پته لګې دي شي. د ایلتن سیمسن په حق له چارواکي وای نوموړي کال 2010 کې د کورنۍ او نړیوال طرح کړې په حق له د امریکا استخباراتي ادارې FBI ته دروغ ویلی وو. سیمسن د حمله وړاندې په ټویټر د ټیکساس اٹیک د هشټګ سره ویلی وو چې الله دې موږ مجاهدین قبول کړي. د امیر المؤمنین سره د ملګرتیا پیغام هم په ټویټر کړی وو او بیا دغه ټویټر جواب کې ټویټ وشو چې الله اکبر زموږ دواړو رونو ډزې شروع کړې. نادر صوفی چې خپل د یو پاکستانی پلار او امریکایي مور بچی دی، د مور پلار د طلاق نه پس پاکستان کې د خپل پلار سره د اوسېدو لپاره ورغلی وو. دغلته یې مېرنه مور هم وا. د پاکستان سرخار اسلام آباد کې په یو شخصي سکول کې هم سبق شروع کړی وو. د وړاندې واپس امریکې ته راغلی وو. د نادر صوفی مور شیرن وای د نادر صوفی اته کلنه زوی هم پاتې شوی دی او نادر صوفی به د خپل زوی سره ډېره مینه کوله. خو د امریکا امنیتی چارواکي د دې پیخه پلټنې کوي او تر اوسه یې دا نه دی ویلي چې د دوی سره د داعش تعلق وو او یا د دوی ترمنځ رابطه شوې وه یا نه.
د بشری حقونو یوې نړیوالې ادارې ویلي د شام تر ټولو غټ شر حلب کې د حکومتي ځواکونو او مخالفه وسلوالو لخوا بریدونه، جنگي جنایتونه او د انسانیت په ضد د جرمونو په زمره کې راځي. نن د سه شنبې په ورځ خپل تازه رپورټ کې امنیسټي انټرنیشنل ویلي د جنوري له میاشتې راهیسې پوج هلته په مسجدونو، روغتونونو او سکولونو باندې بیرل بمونه او نوره خطرناکه وسله کارولې ده.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د وایس اف امریکا دی ریډیو د ګلاو قدر من اوریدونکو خبري خبرونه ته له واشنگتن ڈی سی څخه واجی است. لکه څنګه چې تاسو هم په خبرونو کې واوریدل، د پاکستاني پوځ سرلشکر ویلي هیواد کې د ترګرو او جنایتکارانو په ضد عملیات په بریالیتوب سره روان دي او ټول سیاسي ګوندونه او ولس د دې ملاتړ کوي. نن د سه شنبې په ورځ راولپنډۍ کې د پوځي مشرانو یا کور کمانډرز و غونډې ته په وینا کې جنرال راحیل شریف وویل د ملت په همکارۍ یې ترګرو ته ژور زیان رسولی. نور حال له اسلام آباد د ډیوه ریډیو خبریال ارشد حسین راکوي.
دې موقعه د فوج د سرلخکر جنرال لاهل شریف ویناوه چې ملک د دهشت نه پاکول د هغوی قامی عزم دی او د ترهګرو او د هغوی د سهولتکارانو په ضد د خوفیه معلوماتو په بنیاد د جاري عملیاتو لانور ګړندی کولو غږ وکړو. سرکاري مطبوعات وایي چې د کور کمانډرانو په غونډه کې پاکستان کې د هند د خوفیه ایجنسۍ را لخوا د ترهګرۍ په پیښو کې د لاسلرنې هم سخت نوټس واغستل شو. سرکاري مطبوعات د آی ایس پی آر د بیان په اساس وایي چې غونډه کې د ضرب عزب او د خوفیه اطلاعاتو په بنیاد جاري پوځي عملیاتو کې تر دې دمه د شوي پرمختګ هم جاج واغستل شو او د فوج سرلخکر وویل چې د ترهګرو په ضد د جاري عملیاتو مقصد ملک کې امن راوستل دی او زیاته چې د قام په ملاتړ سره د ضرب عزب د عملیاتو دوران ترهګرو ته دروند زیان رسولی شوی دی. آرمی چیف دا هم ویل چې د ترهګرۍ خلاف جنگ کې عام اولس او د قانون نافذ کوونکو ادارو بې مثله قربانیان ورکړي دي او دا چې دغه عملیات به خپل منطقي انجام ته ارو مرو رسولی شي. د فوج سرلخکر دا هم ویل چې د ملک د عزت او وقار دفاع به په هر حال کې باوري کوي. د ایس پی آر په بیان کې ویلي شوی دی چې د ترهګرو او جرایم پیشه عناصرو په ضد جاری عملیات هیڅ قسم سیاسی بڼه نه لري او دا د کم تفریق نه بغیر روان دي. ارشد حسین، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، اسلام آباد.
تاسو وایس آف امریکا ډیوه ریډیو ته غوږی د ډیوه ریډیو خبرونه چې د ماخام په وخت باندې د مازیګر په وخت باندې شپږ بجې شروع کیږي تر شپې دولس بجو پورې دوام لري. بیا د سهار شپږ بجو نه د سهار نه بجو پورې هم درې ساعته خبرونې وي. یو شمیر رپورټونه او د سیمې نړۍ په اړه باندې تازه خبرونه موږ په دغه کتاب ته وړاندې کوو. هم په دې لړ کې یو بل تازه خبر د مومند ایجنسی نه چې د خیبر پختونخوا گورنر سردار مهتاب احمد خان عباسی د مومند ایجنسی غلنې سفر کړی دی ولته مشرانو ته وینا کړی را دوه مهمه خبرې کړې دي. او خدا ویلی دي چې د ضرب عزب او خیبر ون او ټو پرامه باندې کوم فوجي عملیات روان دي دا به تر اخیری تر هغه انجام تر رسولو پورې جاری وي. دویمه په دغه موقع باندې یو اعلان دا کړی دی چې د ایشین ډیولپمنټ بینک په مرسته باندې به په مومند ایجنسی کې راتلونکي کال نه 15 باراني ډیمونو باندې لاس پورې کوي. نور تفصیل یې د ډیو رادیو خبريال ارشد مومند په دې رپورت کې راکوي.
د قبایلی سیمو خبر پښتونخوا گورنر سردار مهتاب احمد خان مومند ایجنسی ته خپل دورې په محل اول چې شمالي وزیرستان کې د ضرب عزب او خبر ایجنسی کې د ترهګر عزت عملیات کامیابی سره روان دي او د مومند ایجنسی به شمول نور قبایلی سیمو ډیرو برخو کې امن پرځای شوی.
پورې قبایلی علاقې کو اس کو یرغمال بھی نہیں بنانے دیں گے بلکہ ہم اس کو آخری دم تک اس کا پیچھا کریں گے اور اس کو کبھی اس بات کا دوبارہ موقع نہیں دیں گے کہ ہماری اس ہمارے امن کو تباہ کریں گے.
دی وای هر ترهګر پسې به تر اخیری حد پورې زی او یو ترهګر ته به هم اجازه نه ورکي چې قبایلی ولس يرغماله کی. گورنر ویل چې په قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو لړۍ روانه ده او د قبایلی ولس په مشوره باندې نظام کې اصلاحات راوستل کیږي او د مومند ایجنسی سیاسي اتحاد غړو ترې مطالبه کړي چې د اصلاحاتو نوې تجاویز دوی ته ندي منظور. او د یو سیاسي جماعت مشر سید خان وای
یعنی دا څومره عجیبه خبره ده چې د مومند ایجنسی د کونسل چیرمن چې کوم دی به د مومند پی ای او د قشند د ټول فاټا چیرمن چې کوم دی نو هغه به گورنری او موږ چې دا ټول قبایل دا نه مني موږ به د خلاف आवाज مو چته موږ به باندې پریس کانفرنس هم کړی دی دا ټول قبایل به د لپاره متفق کو.
گورنر د دورې په محل د مومندو باجول به لاره تر سو ساتو پورې د ټریپک لپاره تړل شوی و او ایجنسی کې نور انتظامی امور هم معطل وو او د خپل کارونو په غرض راغلي تنان په ګنټو انتظار لوجي د لوی مشکل سره مخ وو
چې دلته ادارې چې دي دا ټولې بندې نو په کار ده چې گورنر صاحب راځي چې هغه د نادر اداره چې کومه ده چې دا خو کولاوي ورسره اسپتال خو کولاوي کم از کم روډ خو کم از کم کولاوي نو ارشه بند دی ارشه ټپ دی.
سردار مهتاب احمد خان د زی مشرانو زده کوونکو مزورانو او د سیاسي ګوندونو وفود سره بیل بیل ملاقاتونه وکړل او په راتلونکي کال کې د ایشین ډیولپمنټ بانک لخوا د یو ارب روپو په لګښت د 15 باراني ډیمونو جوړولو اعلان هم وکړ چې د سلګونو اکړه ځمکه او بخر بترې کیږي. ارشد مومند، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، مومند ایجنسی.
ګران اوریدونکو تاسو واشه په امریکا ډیو ریډیو ته غوږی او د قبایلی سیمو تاجرانو صنعتکارانو په اسلام آباد کې د مرکزی ادارې د محصولاتو یا د مالی راغونډولو ادارې اف بی آر چارواکو سره لیدلې دي. د قبایلی سیمو دغه تاجرانو بیا وروستو ډیو ریډیو ته ویلي دي چې اف بی آر چارواکو ورته ویلي دي چې په راتلونکي بجټ کې به دوی آغا خلق چې نوې انډستری یا کارخانه په قبایلی سیمو کې پرانیزي په هغه باندې بس قسمه ټیکس نه لګول کیږي. نور یې څه تفصیل دی د ډیو ریډیو خبریال الیاس خان په تفصیل په خپل رپورت کې د اسلام آباد نه راکوي.
محصولات و وفاقی ادارے دراتلون کی مالی کال بجٹ 2015 کے دا فائنانس بل دلارے پا قبائلی سیمہ کے دنوی سنتونو لگولو باندے دا محصول نہ لگولو اصولی فیصلہ کرے دا دا فاٹا سرا تعلق لرون کی دا سنتکارو یا ویڈلے دا ایف بی آر چیئرمین سرا پیو ملاقات کے دا غلط لگی دلی سنتونو تا روڑاندے مسائلو او دا تراغرائی پرز جنگ لگو جی شیوی زیانونو نہ دے خبر کرو او پا دے موقع دا ایف بی آر چیئرمین بھی تا باور ورکڑو چے پا قبائلی سیمو کے بچے کم سرمایہ کار نوے صنعت یا کارخانہ لگوی دوی با د نیخ پنیغا یا بلا واسطہ ان ڈائریکٹ ٹیکسونو نه خلاص وی او د دینه دغلتا صنعتونو ته ود ورکولو د پاره کارخانو ته روړل شوی خام مال باندې به هم حکومت رعایت ورکوي. ډیوا ریډیو چې په دې هړه د ټرایبل چیمبرز اف کامرس اینڈ انډستری صدر شاید الرحمن نه د دې پرمختیا په هړه او پختل نو هغه وی
د سلسله کې موږ سی بیا چیرمن سره یو کمیټه یو گورنر سره دا کړی و چې لاري نو مان وزیر سی چیرمن مون فاتا چیمبر تو نن داغه او دوه دو سر نور ممبرانو نو اغه مونږ لا چیرمن سی بی آر یو ډیر خو ریسپانس راکو چې تاسو پروپوزل لاکه مونږ دا فاتا دا پارا دا ټیکس د چوټ ورکولو یا داغه لغه دا پارا نو مونږ ته چې فاتا کې دا ټیکس آل دی نشتا کو کانسټیټیوشن کې سبا راځي مونږ سبا ما اغه کې چې کم ټیکس دی چې کم پاره باندې سل ټیکس ان کم ټیکس یا جل نل ټیکس لګي مونږ ته چې دا ټیکس په ملګره چې په آی 9 پر اسلام آباد کې په حیات آباد انډستری سټیټ کې په مردان انډستری سټیټ کې کم بل راځي
سوال په جواب کې چې د فاټا صنعتکار د کوم ستونزو سره مخ دی او دلته کې په کوم صنعت کې سرمایه کاری ښې نتیجې مخې ته روړی شي شاید الرحمن وی
تاسو به لیدلی وي چې په 1989-90 کې په لومړي ځل په دغه په ماربل کې کار شروع شو نو په ټوله فاټا کې د دوه درو کارخانو نه زیات څه شي نو اوس په دې وخت کې د الله په ځل په سونو کارخانې او هغه په دې وخت کې چلیږي سره چې د بجې د وجې بندي یا د لوښنګ د ټول ملک لګلې په هغه کې چې کوم پرابلم راځي اوس پر روان وخت کې دا ماین سایډ نه د ټولې کارخانې شي خو وي د دې لپاره چې موږ را میټیریل ته جوښ او را میټیریل ټرانسپورټیشن په ماربل باندې ډېر زیات راځي نو څه ټول نه خو دا چې کوم دې پنسل نه د منرل سیکتور دی زما خبره دا چې بای هغه نه لپراید او دا شی او شی راو دي چې هغه د دې د جټ او لپراید وای چې لفاټه په تاریخ کې د انګریزانو ټوله مواله د 1947 د پاکستان جوړولو نه والا تر اوسه پورې بټ نصیبی دا چې یو انډستری سټیټ نشته نو حکومت یې اوس په هغه سو او الته یو انډستری سټیټ په نوم باندې ماربل سټی ډیولاپ کړه ماربل سټی بالکل ان شاء الله تیار را او موږ کوشش کوو چې دا انډستری ټول هغه تر تشې په یوه دیوال کې د نن په دابه خیبر او د اومند او د باجوړ ایجنسی لپاره یو ډیر سترخې لپاره یو ډیر خلګ جوړ شي ان شاء الله اوس ډیر ډیر چې هغه کارخانه کم از کم 300 کارخانه په لاسونه راشي وي چې دا کارخانه اته شروع شي
د ترګرای نه چې سمره خیبر پختونخوا او قبایلی سیمې اغیزمند شي وي نو دومره د پاکستان بل سیما نه د اغیزمند شي د یو اندازې تر مخه د فاټا تقریبا 80% خلک بیروزګار دي سیډنکار نظر لري چې حکومت ته پکار دي چې ټول پسمانده سیمې ټیکس فری زونز وګرځوي او دغه تا د سند بحالی د پاره زیات نه زیات بنیادی سہولتونه ورکړي شي لکه څنګه سہولتونه چې سپیشل اکنامیک زون کراچۍ ته ورکړي شي دي نو د دې نه به نه صرف دغه سیمو کې اوسیدونکو د خلکو په ژوند کې خوشحالي راشي بلکې ترهګرۍ ته وده ورکول او عناصر به هم کمزوري شي د دوی وینا دا چې ضرورت د دې خبرې دی چې قبایلی سیمې د ملک د نورو سیمو برابر راوستو د پاره دی دغلته آئینی قانونی سیاسي انتظامی او اقتصادي اصلاحات وکړي شي الیاس خان وایس اف امریکا ډیو ریډیو اسلام آباد
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره
د سولې نوبل انعام د سوات ملال
ډاکټر اشرف غنی نن د خپل
د سیمه امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کرخه اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل زلې
خو کابل اوس بدل شوی د خرابات کوسه هم
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو
دا د وایس اف امریکا ډیبر ریډیو دا خبری خبرونه لا دوام لري همزو د اسلام آباد ولوري ته چیرې چې د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف ویلي ترګری او انرژي د هیواد غټې ستونزې دي او دوی هڅه کوي چې دواړه مسلې ختم کړي چې د پاکستان ولس د قراری او ثبات ژوند تیر کړي نور حال اورنګزیب خان په دې رپورت کرا کوي
د جنوبی پنجاب بهاولپور خار کې د هیواد رومبه شمسی دوانای پلانټ افتتاح په وخت وزیر اعظم نواز شریف ویلي دي چې د وخت توانای بحران او ترخګری د پاکستان لوی مسلې دي او دا د حکومت رومبه ترجیح ده چې توانای بحران او ترخګری نه علاوه دلته موجود وسلوال ډلې هم ختم کړي او حقیقت هم دا ده چې دا مسلې ختمې دو په لور روان شوې دي وزیر اعظم دا خبره هم کړې ده چې شمالي وزیرستان کې سیاسي او پوځي قیادت په مشوره ترخګرو خلاف عملیاتو ښه نتیجې مخه تراغلې دي او شمالي وزیرستان چې وړاندې د ترخګرو یو محفوظ ځای وو اوس ترخګرو نه پاکړې شوی دی او د دې عملیاتو د کامیابۍ اندازه د خبرې نه هم لګولې شي چې پوځي عملیاتو په نتیجه کې بې کوره شوی خلک یو ځل بیا شمالي وزیرستان ته واپس روان دي وزیر اعظم دا پاکستان نے علاوہ د سیمه نه هم ترخګری ختمولو خبره کړې ده
هم ملک کے اندر بھی اور ملک سے باہر بھی ہم اپنا چاہتے ہیں کہ افغانستان کے ساتھ معاملات جو ہے وہ بہتر بنائے جائیں اور ان کو بہتر کرنے کی کوشش ہم کر رہے ہیں اور مل کے دہشت گردی کو ہمیشہ کے لیے اس خطے سے پاک کیا جائے اور پھر ملک کے اندرونی حالات کو بھی ٹھیک کیا جائے
دوی وی چې غواړو چې افغانستان سره معاملات ٹھیک شي او په دې حق له هڅې روان دي او افغانستان سره یو ځای به سیمه د ترخګرۍ نه پاکو او هیواد دننه به هم ترخګرۍ ختمو وزیر اعظم دا خبره هم کړې ده چې لوی خر کراچۍ کې امن او امان حالات ښه شوي دي او هلته کلنګ او تاوان د پاره تختولو پیښې کمې شوې دي د توانای بحران په حق له وزیر اعظم داوه کړې ده چې کال 2013 پورې به پاکستان نه لوډ شیډنګ ختم کړي شي بهاولپور خار کې وزیر اعظم د شمسی توانای یا نور رڼا نه بیخنا پیدا کولو منصوبې افتتاح سره یو سل میگاواټ بریښنا جوړخ پیل شوې دی او راتلونکي دو کالو کې به د لزریه 2000 میگاواټ بریښنا به جوړولی شي د چین صدر پاکستان سفر په حق له وزیر اعظم یو ځل بیا ویلي دي چې پاکستان کې ړومبه زل چرته شپږ سلويخت ارب ډالرو سرمایه کاری روانه ده او چین او پاکستان یو داسې کمیټي باندې هم غور کوي چې د منصوبو په وخت تکمیل څارنه وکړي. وزیر اعظم توانی نور منصوبو په حق لویلې دي چې مجموعي توګه د ټولو منصوبو له وجې به لس زره نه زیات میګاواټ برېښنا به پیدا کولی شي او کال 2018 پورې به پاکستان نه لوډ شیډنګ مکمل توګه ختم کړي شي. اورنګزیب خان، وایس آف امریکا، ډیوا ریډیو، اسلام آباد.
د پاکستان سترې محکمې پوښتنه کړې چې څه ډول به هیواد یو سیکولر هیواد جوړیږي په داسې حال چې د وګړو اکثریت هم دا غواړي. تیر ورځ د ولس قاضیانو یوې ډلې د آئینی خواستونو د اورېدنې په مهال ویلي پاکستان کې به داسې نظام څه ډول عملي کېږي چې یو د بل په مذهبونو، فرقو او فکرونو کې مداخله نه وي او د لږکیو بشپړ احترام موجود وي. پیر ولایت شاه هم په دې باب نور تفصیل وړاندې کوي.
دغه پختنه د مشر قاضی جسټس ناصر الملک په مشرۍ کې د اعلی عدالت فول کورټ پارلمان لخوا منظور کړی شوی یوشتم آئینی بدلون په ضد درخواستونو اورېدنې په مهال راپورته کړی دی. د کم بدلون د لاندې چې حکومت د ترهګرۍ د کیسونو په تیزی سره فیصله کولو لپاره ملک د فوجي عدالتونو د جوړولو فیصله کړې ده. د اورېدنې په موقع د سپریم کورټ مشر قاضی او فول کورټ کې ناس نورو قاضیانو د درخواست ګزارو د وکیلانو نه یو خواکو په دې معامله د عدالت د اختیاراتو په حق له پختلی دي. نو ورسره دوی دا هم پختلی دی چې د اولس منتخب پارلمان آیا دا اختیار لري چې ملک د اسلام په ځای سیکولریزم یا مذهبي معاملاتو کې د عدم مداخلت نظام نافذ کړي، او بل دا چې کچریوګون د سیکولریزم د نفاس په ناره سره په اقتدار کې راشي او بیا دغه نظام نافذ کول غواړي نو داغې سم ممکنه طریقې کار کیدلی شي. په دغه بینچ کې ناست د یو قاضي وینا و چې پاکستان د اسلام په نوم باندې جوړ شوی و او د پاکستان د جوړېدو په تحریک کې د مشرقي پاکستان یا بنگلادیش خلک د ټولو نه مخکې و. خو د ده په خبره کال لسو یو اویا کې د پاکستان نه بیلی دو رستو بنگلاديش د خپل آئین بنیادی ډانچه کې د اسلام په ځای سیکولریزم ته زیات ځای ورکړی دی. دغه پښتنو ته په جواب کې د درخواست گزارو وکیل موقف خپل کړ چې پارلمان د آئین په بنیادی اډانه کې د تبدیلی اختیار نه لري او دا چې دغه بدلون د یو آئین ساز اسمبلی په منظوره یا د ریفرندم د لارې د اولس په حمایت سره کیدلی شي. خو د روښان فکره کم پرسته سیاسي ګوند عوامي نشتل پارټۍ مرکزی لیډر او وتلی قانوندان عبداللطیف افریدی د دغه رای سره اتفاق نه لري او دی وای چې پارلمان د آئین په بنیادی اډانه کې د تبدیلی کولو مکمل اختیار لري. ډیو ریډیو سره خبرو کې لطیف افریدی وویل چې د پاکستان په آئین کې اسلام سرکاري مذهب ګرځولو په نتیجه کې ملک انتها پسنده او سخت دریزه وده منتده، او د زیاته کړه چې د پاکستان د موجوده مسایلو حل د سیکولریزم یا مذهبي معاملاتو کې د ریاست د عدم مداخلت د نظام په نافذ کولو کې دی.
زما په نظر کې پارلمان بالکل دا اختیار لري چې کپه آئین کې داسې تبدیلی راولي چې سیکولرزم نافذ شي، او په سیکولرزم بیش داسې کفر نه دی، هغه دا ده چې هر سړی به دلته دوه اویا فرقې دي. سیکولرزم دا وایي چې دا دوه اویا دي او که درې اویا دي او که پنځوس دي، هر سړی به خپل عقیده لري، خپل مسلک به کوي، خپل مونځ به کوي، خپل جومات ته به ځي، خپله خبره به ځان له دې پوهېږي او خدای پاک پوهېږي، خو د بل په مذهبي عقیده کې د هغه په طریقه کې په هغه کې به مداخلت نه کوي. نو دا څه کفر نه دی، دا ټیک خبره ده. د پاکستان د مسلو علاج هم دا دی چې هر سړی د خپل مذهب او د خپل مسلک سره کار ولري.
سرګند دی وی چې د پاکستان د آئین د دویمه ماده لاندې اسلام د ملک سرکاري مذهب ګرځولې شوې ده، او د ملک ټول سیاسي ګوندونه د کال 1903 او یا متفقه آئین په دفاع باندې یو خلدې. ملکی آئین پاکستان کې اوسیدونکو د هر مذهب خلکو ته په یو سترګه قتل ضمانت ورکوي. خو مهمه خبره دا ده چې د دې آئین لاندې یو غیر مسلمه پاکستاني د ملک صدر او وزیر اعظم نشي جوړېدلې. پاکستان کې د ریاست په مذهبي معاملاتو کې د کردار په حق له بحث د تیر رسول لسیزو راهسي کې، او د ملک روخان فکر خلک د ریز لري چې د ملک بانی محمد علی جناح یو داسې پاکستان جوړول غوښتل چرته چې هر چاته مکمل مذهبي ازادي ترلاسه وي. خو بلخوا د ملکي آبادۍ یو لوی شمېره دا موقف لري چې جناح د یو داسې ملک تصور لرلو چرته چې ریاست په مکمله توګه د اسلام په بنیادی اډانه ولاړ وي. پیر ولایت شاه، وایس آف امریکا، ډیوا ریډیو، اسلام آباد.
ګران اوردون کو تاسو وایس اف امریکا ډیو ریډیو ته وګه د ډیو ریډیو د خبرونه لار روان دي. نیم ساعت خبري خبرونه کې هم نړیوالو مطبوعاتو کې کوم مهمه موضوعات دي هغه ودر سره هم پکې شریکو. نور د خزو حکومت په اړه باندې یو نوی سازمان جوړ شوی لري په هغه باندې بدر سره هم خبرې اترې کوو. خو د دې نیم ساعت خبري خبرونه ورسته به د پښتنو اصل نسل پاکله باندې تاریخي خبرې هغه بل ډیو پروګرام چې کوربه وي بیروز خان صاحب او ملمانه وی سعد الله جان برق او راجو الله شاه خټک صاحب نو هغه پروګرام او رزل هم مه هیروي. د ډیو ریډیو سره اوسې د دې خبرونه وړاندې کوونکي زیم نو شروان کلندر او ما سره همکار دی نصیر کاکړ او پروډوسر دی ارشد علی. زموږ سره اوسې د ډیو ریډیو د خبرونه لار روان دي.
The Washington DC na da Voice of America Diva Radio de
ګران اوردونکو تاسو به سب امریکا ډیو ریډیو ته غوږی او نن د نهي ورځ کال 2015 د مې د میاشتې 15 نیټه را دا وخت په اسلام آباد کې د ماسخوتن نه نیمه په کابل کې نه او دلته په واشنگتن ڈی سی کې د ورځې یو لسنی مې بجې شوې لري. اوس یو ځل مو بیا په امره ګرځو د مهمو خبرونو سرټکو ته.
د امریکا ټیکساس ایالت کې د اتوار پر ورځ د پیغمبر اسلام صلی الله علیه وسلم د کارټون جوړولو سیالي باندې د حملې ذمہواري داعش منلې. په دغه پیښه کې دوه حمله کوونکي وژل شوي وو. مطبوعات وایي یو حمله کوونکی پاکستانی دی. هاي کوم چې
کوم دی ابھی باندھے جوڑے دو ہر سیونی مروپی جے فری یونٹ پھر لو باندھے جکما بجلی جوڑ گئی جاہے دے اصل لشوپی جی.
او دا پاکستان فوج مشر جنرل راحیل شریف وای چې قبایلی سیمو کې روان فوجی عملیاتو تر هغه وروډلو ته ډیر زیان اړولې. کور کمانډر کانفرنس ته وینا کې جنرل راحیل شریف ویلي د استخبارات په بنیاد هدفي عملیات به نور هم زیاتوي.
چیف دا همویل چې د ترهګرۍ خلاف جنگ کې عام اولس او د قانون نافذ کوونکو ادارو به مثله قربانیان ورکړي دي او دا چې دغه عملیات به خپل منطقي انجام ته ارو مرو رسولي.
او د مالی مرکزی ادارې اف بی آر قبایلی تاجرانو ته ویلي راتلونکو کال په بجټ کې به قبایلی سیمو کې د نوي صنعتونو لپاره په ټیکسونو کې رعایت ورکوي. بلې خوا محمد اجنسی کې د خیبر پښتونخوا گورنر قبایلی مشرانو یوې غونډې ته ویلي تر اخري تر اگر ختمولو پورې به فوجي عملیات روان وي.
ټیبي دهشتګرد کو خپل معاشره کو خپل ملک کو اس ایجنسی کو پوره قبایلی علاقې کو اس کو یرغمال بھی نہیں بنانے دیں گے بلکہ ہم اس کو آخری دم تک اس کا پیچھا کریں گے.
او سم د دې خبرونو تفصیل.
داعش ډلې دا وکړې د امریکا سویل غربي ریاست د ټیکساس په ډیلس ښار کې په یو کنوینشن سنټر کې برید دوی تر سره کړی دی. دغه پیښه کې امنیت ساتونکو هغه دوه برید کوونکي وجلي چې د کانفرنس په برخوالو د برید په غرض راغلي وو. په دغه کانفرنس کې د پیغمبر اسلام د کارټونانو په اړه مقابله وه. داعش ډلې د خپل ریډیو البیان د لارې ویلي دي چې برید کوونکي دواړه د دوی سپایان وو. امریکا په سرکاري توګه تر اوسه د داعش ډلې په بیان څخه خبرګون نه دی خوده لی.
د پاکستانی پوځ سره لشکر ویلي هیواد کې د ترګرو او جنایتکارانو په ضد عملیات په بریالیتوب سره روان دي او ټول سیاسي ګوندونه او ولس د دې ملاتړ کوي. نن د سه شنبې په ورځ راولپنډۍ کې د فوجي مشرانو یا کور کمانډرانو وغونډې ته په وینا کې جنرال راحیل شریف وویل د ملت په همکارۍ ترګرو ته ژور زیان رسولی او لری پرتو قبایلي سیمو کې د ترګرو په هدف کولو لپاره به فوجي عملیات جاري وي.
او د پاکستان د مالی یا ټیکسونو غونډولو مرکزی ادارې ای بی آر ویلي دي چې راتلونکي مالی کال بجټ کې به په قبایلي سیمو کې نوي کارخانو ته په ټیکسونو کې خصوصي رعایت ورکړي کیږي. دا خبره د ای بی آر چارواکو د قبایلي سیمو د کاروباریانو سره اسلام آباد کې د ملاقات په وخت کړې دي. بلخوا د خیبر پښتونخوا گورنر سردار مهتاب احمد خان عباسي د مومند جنسي غلنې سیمه کې قبایلی مشرانو یو غونډه ته ویلی دي د ضرب اعظم او خیبر ون او ټوپ نامه پوزي عملیات به تر هغه روان وي تر سوې اخیری تر هغه خپل انجام ته نوی رسولي.
او د پاکستان وزیر اعظم میا نواز شریف ویلي ترګری او انرژي د هیواد غټي ستونزې دي او دوی هڅه کوي چې دواړه مسلې ختم کړي چې د پاکستان ولس د قراري او ثبات ژوند تیر کړي. نن د سې شنبه پر ورځ د پنجاب په بهاولپور کې د لمر د لارې بجلی پیدا کولو د پروژې د پرانستنې په مهال نوموړي ویلي له وزیرستان څخه د ترګرو جرړې ایستل شوي او بې کوره خلکو بیرته خپل کلو ته تګ شروع کړی دی.
د امریکا صدر بارک اوباما د پولیسو کمشمیر ټولنو ترمنځ د ادبار جوړولو غږ کړی دی. نوموړي دا څرګندونې تیرونه د پولیس په حراست کې په بالټیمور سیمه کې د یو تور پوستکي د وژنې وروسته د خلکو راپارېدو پس کړی دی.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری نن په ناڅاپي سفر سومالیا ته رسیدلی. نوموړي د غرمې په مهال موغادیشو ته ورسېدی او هیله ده چې له سومالی چارواکو سره به په امنیتي ستونزو او تر راتلونکي ټاکنو وړاندې پرمختیایي هدفونه ترلاسه کولو باندې خبرې وکړي.
تمه ده نن د نهې په ورځ د امریکا صدر بارک اوباما د مرین ځواکونو کمانډر جنرال جوزف ډین فورډ د امریکا د ګډو ځواکونو مشر وټکی. جنرال ډین فورډ چې یو کم شپېته کلن دی باسټن ښار اوسېدونکي دي، د دې نه وړاندې په کال 2013 او 2014 کې په افغانستان کې نړیوالو ځواکونو سالار هم پاتې دی. د دې تر څنګ کال 2003 کې په عراق کې حمله په وخت د مرین ځواکونو د ټیم مشري هم کړې.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګران اوریدونکو په دې خبرونه کې اوس وخت شوري نړیوالو مطبوعاتو ته د کتنه او دا کتنه نن د ډیو ریډیو همکار مختار خلیل کړی دا اوریدو ته ستاسو پام را ګرځو.
د پاکستان دننه او د پاکستان په غیر چاپی رسیمه او په خصوصي توګه افغانستان کې د تیرو دیار لسو کالو راسي د تود جنگ او تر هغره د لاسا پاکستان کې عوامي رائے عامه اکثرا د دې ټول اړي غړي الا بلا د امریکای په سر غورځي او په عوامي او سیاسي غونډو کې امریکای په سي بدرد ویل اوس یو ریواج جوړ شوی دی. خو نن د امریکای مشهور اخبار واشنگتن پوسټ په خپل مخامخ پاڼه د پیښور او د اسلام آباد د خپل خبريالانو یو تفصيلي رپورت خور کړی دی چې سرخطي پاکستان کې تر ډیری مودې پورې د امریکای خلاف د نفرت پاتې کېدو وروسته اوس دا نفرت په کمېدو دی. د ریپورت په شروع کې لیکلې شوې دي چې په نیویارک کې د کال 2001 د 11 سپتمبر د حملو وروسته ډیرو امریکایانو د پاکستان په خپلو دورو او سفرونو کې د خلکو سپور استغي او بدې ردې اورېدلې دي. ریپورت زیاتوي چې د پاکستان درمیانه طبقه په افغانستان کې د جنگ شروع کېدو را پدې خوا د پاکستان په قبایلي سیمو کې د امریکای په ډرون حملو ډیره سخت اخیستې ده. دغه شان د کال 2013 او د کال 2014 په درمیانه موده کې د سی آی ای د یو ملازم ریمن ډیویس د لاسا د دو پاکستانیانو او په ایبټ آباد کې د امریکنو فوزونو د لاسا د القاعده د مشر د اسامه بن لادن د قتلېدو وروسته د پاکستان د خلکو په زړونو کې د امریکای خلاف د وړاندې نفرت نور ډیر زیات شو. دینه علاوه کله کله په عالمی سطح او خصوصا په غربي ملکونو کې داسې دلازار مذهبي واقعات مخې ته راشي چې په هغه هم د خصوصی غربی ملک سره سره امریکه هم تورن شي او داشان نور زیات پاکستانیان تینا نفرت شروع کی سوک چې مذهبی لحاظ سره د سختی عقیدی خاوندان دي. اخبار په دې لړ کې پیرس کې د شارلی هیبډو د مجلې او د امریکای د ډیرو مطبوعاتو د مذهبي جذباتو د راپارونکو خاکو او لیکونو چاپ کولو حوالی ورکړي دي. واشنگتن پوسټ په رپورت کې زیاته چې د کال 1978 په لسیده کې امریکای او پاکستان په شریکه افغانستان باندې د شوروي روس د حمله مقابله او کوروسی د افغانستان نه پشاکو. دغه ورځو کې د پاکستانیانو په زړونو کې د امریکای د پاره لګمینا او احترام پیدا شوی وو. خو په کال 2001 کې په افغانستان د حمله کې دوه ورځو د پاکستان خلک یو ځل بیا د امریکای مخالف شول او په لارو کوسو کې امریکا مرداباد چغی شروع شوه. اخبار لیکي چې د عمران خان غوندې ډیر پاکستانی سیاستدانان هم د خپل سیاسي قوازی د اوچتولو د پاره د خپل سیاست شروع امریکای پسې د کنزلو نه کوي. عمران خان هم د ډرون حملو د مخالفت په نوم ډېری ورځې د نیټو د رصد لارې بندې ساتلې وي. پاکستان کې د جینکو د تعلیم په باب لا د یوې امریکنۍ خیراتي ادارې مشر ډاک شیبټ وایي چې د تل د پاکستان په سټورونو او د سود سودا په ځایونو کې د امریکې په ذکر کېدو د پاکستانیانو تریو تندې لیدلې دي. خو ښاغلی شیبټ وایي چې د افغانستان د جنگ راغونډېدو سره سره پاکستان کې د امریکې خلاف نفرت هم په کمېدو دی. د پاکستان ډېرو تجزیه نګارانو موجوده پخوانو سفارتکارانو او عامو خلکو سره شوو مراکو نه معلومیږي چې د پاکستان خلکو د خپل ټولو کړمو د سببونو او د دې د اواری د خپل ملک دننه د رایستو عمل ته خپل پام ګرځولې دي او هم دغه وجه ده چې اوس د دوی پام د امریکې نه اوریدلې دي. رپورت زیاتی چې څو کال وړاندې د پاکستان زیات خلک د امریکې د ډرون حملو خلاف وو، خو چې کله طالبانو په تیر دسمبر کې د پیښور په یو سکول خپل حمله کې یو سلویخت تنکی ماشومان او داغوی استادان قتل کی، نو اس خلق د امریکی د ډرون حملو مرسته کوي. د پاکستان نامتو سیاسي تجزیه نگار ایاز امیر وای، ډېرې ورځې وشوې چې ما په میلمستیاګانو او غونډو کې د امریکی خلاف خبرې نه دی اوریدلی، خو واشنگتن پوسټ د خپل رپورت په اخیر کې لیکي چې د دې ټول بحث مطلب دا هم نه دی چې پاکستان ګینی د امریکایانو او د غربي ملکونو د خلکو د پاره په مکمله توګه محفوظه شوی دی، ځکه چې هم تیره میاشت د امریکی یو استاد په کراچۍ کې وشته شوی ده او نور درې تختولې شوي امریکایان د دو کلونو د ډیر شواخون نفس را خلاص کړی شوی دي.
د وایس اف امریکا ډیوی ریډیو د قدرمن اوریدونکو خبری خپرونه لا دوام لري او هم په مراګرزو اوس په خپرونه کې د نورو رپورټونو ولوري ته چې په خیبر پښتونخوا کې په قبایلي سیمو کې پولیټیکل چارواکي وایي چې خیبر ایجنسۍ کې د امنیت پر ځای کې دوه وروسته به د باړې بازار پرانیستل شي. پولیټیکل ایجنټ شهاب علی شاه ډیو ریډیو ته ویلي د بازار خلاصېدو سره به په سیمه کې اقتصادي هلې ځلې پیل سي او تړل سوي کارخانې به هم کار شروع کړي. نور حال ابراهیم شنواری راکوي.
د خیبر ایجنسۍ نارامه تحصیل باړه کې د لسو کالونو پس امن پر ځای کېدو په موضوع د ډیو راډیو سره شوي به ځانګړې مرکه کې د خیبر ایجنسۍ پولیټیکل ایجنټ شهاب علی شاه د باړې تاجرانو او کارخانهدارانو له زیارې ورکړی چې د کال 2009 راهیسې تړلی شوی د باړې تاریخي بازار او دغلته د بدمنۍ نه متاثره په سلګونو کارخانې به راتلونکو دوه اونۍ کې پرانیستی شي. شهاب علی شاه وویل چې د بازار او کارخانو پرانیسته به باړه کې د اقتصادي هلو ځلو بیا بهاړې اړخ ته یو مهم ګام وي او دا چې دغه دواړه ګامونه ترسره کول به باړه کې د امن پر ځای کېدو یوه لویه نښه هم وي. دا چې د باړې بازار دپاره د هغه انتظامیه څه قسم پلان لري د دغې په هکله پولیټیکل ایجنټ شهاب علی شاه وویل.
بازار باره کې زمونږ دا هغه دی چې بازار مونږ وایو چې دی ځلې چې اوپن کوو، نو هغې نه مخکې لږ پلاننګ یې وکړو چې داسې روان 20-30 کالو لپاره د ده هغه دی، لکه په هغې کې د ده د مین روډ چې کوم دی، مین روډ چې بازار کې تیر شوی د ده وایډنینګ دی دواړه سایډونو ته، دې سره ډرینز جوړول دي، فوټ پاتھ جوړول دي، بیا یو سروس کوریډور پکې جوړو چې د بجلی ستنې د اغست ستنې د سپریټ یو لاین به وي، 8 فوټ لاین به وي، په دې کې به دا وي، دا یو دا به لوی شي، بیا به ورسره مونږ د رینګ روډ ټایپ شی جوړو.
هغه زیاته کړه چې د باړې تاریخي بازار پرانیست سره سم به د هغه انتظامی د ځایي تاجرانو سره یو لوازنامه هم لاسلیک کړي، د کومې له مخه به هیڅ چاته په بازار کې د غیر قانوني نشئی موادو او خطرناک وسلو د کاروبار اجازه نه وي او ورسره به د باړې واړ تاجران او کارخانداران د دغه هم پابندولی شي چې هغوی به د غیر قانوني وسلواله ډلو سره هیڅ قسمه مالی مرستې نه کوي. د کارخانو یا صنعتي یونټو بیا بحالې په هکله شهاب علی شاه ډیو راډیو ته وویل.
انڈسٹری دا پارا مونگا با یو ارگنائزیشن دی اغکو لکھا دا وی پراپر انڈسٹری اسٹیٹ دی کلیئر شی دا دی با لنکیجز جوڑ کو دے فاٹا چیمبر آف کامرس سرا دے خبر پختونخوا چیمبر آف کامرس سرا دا بورڈ با جوڑ شی اب 98 نسی اب اخپل افیر اخپل مینج کئی مونگ با یو ٹائم سیڈ منی ورک انہوں را با دی اخپل کنٹریبیوشنز کئی اور روڈز اور بجلے ودا چیزنو بندوبسونا دا بخپل کټی بیا ودی ته مونږه لیبر لا ایکسټینډ کوو او انوایرنمنٹل لاز وای ایکسټینډ کوو اور گورنمنٹ ته ریکوست کوو چې دی ته ټیکس ریبیټ پوښو.
د خیبر ایجنسۍ پولیټیکل ایجنټ زیاته کړه چې په سمدستي توګه به واړه کارخانې په خپل زوړ حالت کې بحاله کولی شي او په دغې لړ کې د هغې انتظامیې کارخانهدارانو او دغلته کارکوونکو کسانو شمیره او نور ضروري معلومات را جمع کړي. او ورسره د دوی تحفظ باوري کول د پاره هم کلک ګامونه پورته کړی شوې دي. شهاب علي شاه ویل چې د دکاندارانو پر رنګ به د کارخانو مالکانو سره هم یو لوزنامه کولای شي. د کومې لمخه به چې دغه کارخانو کې د 14 کال نه کم عمره ماشومانو په کار کولو بندیزي او ورسره به دغلته چانه په زور کار هم نشي اخیستی. د دغه ترڅنګ به دغه کارخانې د مزدورانو او چاپیریال واړه قوانین هم پابند جوړولی شي. پولیټیکل ایجنټ شهاب علي شاه ویل چې کارخانې به راتلونکو 10 ورځو کې پرانیستی شي او د باړې بازار به دغلته ژمنه شوي د پرمختیا کارونو ترسره کېدو نه پس پرانیستی شي. او په داسې حال کې چې پولیټیکل انتظامیې د باړې تحصیل اقتصادي حلې ځلې بیا بحالولو په هڅه کې دی. د باړې زیاتره تاجرانو دغه حکومتي ګام تود هرکلی کړی خو ورسره یې غوښتنه کړې چې د ترهګرۍ د پیښو او پوځي عملیاتو له وجې دوی ته رسېدلو درنو مالي زیانونو عوض هم ورکړی شي. ابراهیم شینواری، وایس آف امریکا، ډیوه رادیو، خیبر ایجنسی.
پاکستانی خزو کوم میدان ګټلې؟
شزی چری ناکام دي.
خزی ولې د زور زیاتې نه خجوړیږي؟
او په قانوني توګه خپل دفاع څنګه کولای شي؟
د دغو پښتنو ځوابونه او د خزو د ژوند په نورو مسلو د هر زیارت پر وخت بل ډیوه پروګرام اوریدل مه هیروي.
ګران اوریدونکو، تاسو وایي صف امریکا ډیو ریډیو ته غوږ یې. په قطر کې د اتوارو د ګل په ورځ باندې د پګواش نومي تنظیم چې کومه غونډه را جوړه کړې وه، او په هغه کې د افغانستان د سولې علي شورا، افغان طالبان، حزب اسلامي، د مدني ټولنو، ښځو او د پاکستان نه استادو پکې ګډون کړو. مختلفو ډلو خپل خپل رائے وړاندې کړې وي، خو په دغې نه وروستو طالبانو دا اول ځل چې دا غي ورستوي خپل یو بیانیه هم بیا جاری کړی ده د اعلامیه په شکل کې. په دې باندې سیړنکاران وایي چې د طالبانو دغه د غونډې ورستو بیان ښایي چې کنه دی اوس د وړاندې په مقابله کې په رویه کې اوس سخواله نشته، نرمواله پکې راغلی دی، او دا ښایي چې کنه راتلونکي کې خبرې په وړاندې لاړ شي. د ډیو ریډیو خبریال کمال سادات په د سیډنکارانو سره خبرې اترې کړې دي، یو سړنیز ریپورت په تیار کړې دي، اوریدو ته تاسو پام راګرځو.
د قطر کنفرانس چې د بګواش په نوم د جرمنی مؤسسې لخوا د افغان ډیالوګ په نوم جوړ شوی و، په کې د طالبانو اته کسیز پلاوی ترڅنګ د حزب اسلامي دوه تنو غړیو او همداشان افغان شل کسیز پلاوی چې په هغه کې د سولې عالی شورا غړي، د پرلمان وکیلان، د مدني ټولنو غړي او د سیاسي ګوندونو استازو برخه اخیستې وه. په کانفرنس کې ټولې غاړې د افغانستان پر روان صورتحال سره وغږېدې، خو اوس د کانفرنس له جریاناتو چې کومې نوې خبرې راوځي، داسې ښکاري چې د کانفرنس ټول ګډونوال په کانفرنس کې له تیرو شوو خبرو اترو خوښ دي او زړونه یې ښکړې دي چې په راتلونکي کې هم ورته ناستې سره ولري. یو نوی خبره پکې دا هم دا چې طالبانو له کانفرنس نه دوه ورځې وروسته یو اعلامیه خپره کړه، او په اعلامیه کې د سولې لپاره د ځنګړي ادرس او همدا شان د دوی لپاره د یو دفتر غوښتنه هم وکړه. طالبانو ویلي چې د سولې لپاره یو ادرس او دفتر ته اړتیا ده چې دوی اوس نه لري. طالبانو له افغان حکومت او نړیوالو نه غوښتنه کړې ده چې د دوی دفتر دی په رسمي توګه ومني. دا چې د طالبانو دا شان غوښتنه څه معنی لري؟ آیا دا معنی خو به نه لري چې دوی اوس د سولې خبرو ته د تیرو کلونو په پرتله ښه تیار دي او که بله کومه معنی لري؟ په دې اړه د سیاسي چارو شنونکی انجینیر بنډوال وایي دا جوته خبره ده چې طالبان هم نور له جنګونو ستړي شوي او غواړي چې په افغانستان کې سوله رامینځته شي.
دا ډېره ښکلې خبره ده چې طالبان دویمه چې یو کس هم ټوپک دي په ځای باندې قلم راخلي او د میز او مذاکرې ته کښېني، دا یو خیر تام دی، باید هغې ته دفتر جوړ شي، خبرې اترې ورسره پیل شي.
د طالبانو لخوا په خبره شوی اعلامیه کې په دې هم ټینګار شوی دی چې د سولې پروسې پر مخ بیولو لپاره باید داسې کسان وګمرل شي چې صدقه وي، د سولې لپاره کار وکړي او ښه نوم شهرت هم ولري. طالبانو په دې لامیا کې د افغانستان اوسنی وضعیت ته په کتو سره ویلي چې د افغانستان روان خراب وضعیت په هیواد کې د بهرنیو ځواکونو د شتون او د دوی د عملیاتو له امله دی. دوی له افغانستان نه د بهرنیو ځواکونو په وتو بیا هم ټینګار کړی دی، خو له دې سراسره یې له نړیوالې ټولنې همداشان له ګاونډیو هیوادونو هم غوښتي دي چې د افغانستان د سولې او ثبات دپاره د رښتوني ګامونه پورته کړي. په خبره شوی اعلامیه کې دوی خپل وکمنۍ ته په دې معنا چې طالبانو د خپل وکمنۍ وختونو ته په اشاره سره ویلي دي چې دوی د خپل وکمنۍ پر مهال ځینې نیمګړتیاوې درلودې او وجه دا ښودلې ده چې دوی د حکومتدارۍ کمه تجربه درلوده. خو پوښتنه دلته دی چې دوی به د خپلې واکمنۍ پر مهال کومې نیمګړتیاوې یادوي. دا پوښتنه مې د سیاسي چارو له شنونکي قاضي حسین احمد حقیار نه وکړه. دی چې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال له اول نه تر اخره پورې په افغانستان کې پاتې وو. د طالبانو د واکمنۍ پر مهال یې د دوی نیمګړتیاوې احتمالا داسې یادې کړې. کله یوې لوري د ځینو څېړونکو له نظرونو او د طالبانو له وروستیو کړنو داسې ښکاري چې اوس کلې غاړې دې ته تیارې دي چې په افغانستان کې د سولې دپاره څه وکړي. له بلې لوري د پاکستان په شمول د افغانستان ځینو ګاونډیو هیوادونو او ملګرو ملتونو هم په افغانستان کې د سولې په اړه له روان بهیر څخه ملاتړ اعلان کړی دی. خو له دې ټولو سراسره بیا هم معلومه نه ده چې په افغانستان کې به د جنګ د ختمولو او د سولې دپاره ښکلې غاړې کله څنګه په کوم ځای کې او په کوم لارو چارو خبرې اترې سره وکړي. کمال صدات، امریکا غږ، ډیواری ډی.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا رادیو اورئ.
دا وایس اف امریکا جو ریډیو دا کتر من اوریدونکو، اوس هم زو د خیبر پښتونخوا لوري ته چیرې چې د شوزو کارکونکو لخوا یو تنظیم جوړ شوی دی او د دې تنظیم مشر و ډیو ریډیو ته ویلي دی چې مقصد د دې تنظیم د کار په مرکزونو کې له شوزو سره چې څه هم زیاتوبي د هغه مخه نیوی کول دي او د ایالت د زنانه او د چارو لپاره سلاکاره مهر تاج ډیو ریډیو ته ویلي چې د شوزو له دې تنظیم سره به هر حکومتي مرسته کوي. نور حال حمیدالله له پېښوره راکوي.
د پښتونخوا د کارکونکو زنانه او د حقوقو د سارنې لپاره د یونین د پاکستان ورکر فدرېشن د زنانه او د سانګې عمومي سکرتري خورشید بیگم په مشرۍ کې جوړ شوی. دا وایي د یونین مقصد د کار په ځایونو کې د زنانه او د حقوقو د هوندي ساتلو، د دې معاوضه د سړو کارکونکو برابر راوستل، د جنسي ګواهونو مها نیول او ورته نورې اسانتیاوې پیدا کول دي.
نو ما له پته وي چې دا کوم پورې دا ښځه په خپل مسایل لا هایلایت نه کوي، نو هغه نمائندہ هایلایت کو لینا شي. نو دا زما د 500 کالو اسٹرگل اوس مونږ د قابل شوی چې مونږ لانچنګ کو او دې کې دا فائدہ ده چې هر سیکٹر کې چرته هم د خزہ کار کې کوم ځای کې دې هغه आवाज جو جوړی دي. او بیا ډیسنٹ ورک، ہراسمنٹ نه پاک ورک پلیز. او بیا دې چې هغه نه انفارمیشن خو وی آخر خپل جو وائز بھی آگا نہ پوئے گی چہ مالا حق دا، قانونی حق دا، آئین کے دا چہ آگا کم آگا غواڑی کم اسوسیشن سرا لنک کو.
د پروګرام مشر ملمنه او د پښتونخوا د خیر خیګړې د اداري وزیره ډاکټر مهرتاج روحانی وایي چې په پښتون معاشره کې لا د کارکونکو زنانو حقونه خوندي نه دي او په ډیرو ځایونو کې دوی ته د کارکونکو درجه هم نه ورکول کیږي.
د معاشره ته راشي، جاب ته راشي، د جاب نه علاوه زه د مانن ډیر اپریشیټ کړم. 70% خزه دغه ناش دي، دوی په کورونو کې کارونه کوي، سواد کې او ډیرو کې ما کتلې نه ریستن تاري دی لندې شي خو دی لا د هغه معاوضه لایک
اغیر موزه پورا نه ملاوی کی اس کمپیئر ٹو ا میڈل مین چې کمه روڑی کنه اته واخلی نو زه ډیره خوشاله مچ دې په فورم باندې از ائی سیډ ائی ڈونٹ وانٹ ٹو کال اٹ یونین ائی وانٹ ٹو کال اٹ ا فیڈریشن
د سٹیٹ بینک دیو رپورٹ تر مخه د پاکستان په کارکونکو کې ولس پیسه د برخه زنانه دي او په دې کې اتش پیت پیسه د زنانه د زراعت یا پکروندہ کی کارکوی او دغه رپورٹ وای 25% کارکون کی زنانہ د میاشتې د 1500 روپو نه کمې غټي او یوازې 9% د 3000 روپو پورې د میاشتې غټي په کورونو کې د کارکون کو زنانہ او استادې سلطان زری او شہزادی وای دوی ته د خپل مهنت صحیح معاوضه نه ملاویږي
موږ د خپل کور کې زنانہ یو غندل کو موږ د د د بوټو د د لاس کډایا نه چي دغه کو مونږ خپل د سړو په سلا بار راوځو ول اوس هم سړو نه اخلو سړی هم روغ نه پریدو سړو نه اخلو خدا غدې چې خپل ځان نه په خپل کې جوړو خپل پکې پینځلونه مې وعده کړلې پکې دوه ځامن مې وعده کړل شکر الحمدلله دا غدې تاسو ته لاړې ما خپل کاروبار کوم
هر یو شی مې لږ همونګه مارکیټینګ نشته کرندورته اعظم د مارکیټینګ نه
څومره د نګران خرڅې کې دا کړه څومره یو بیا په مارکیټ کې
لکه موږ اوس یو اچار جوړ ک کنه دلته په 200 روپۍ کیلو چې مارکیټینګ نه اوسو دا ډبي خرچه هم نه ملایږي هلته دغه دا کنه زم کلی کې منډای دا هغه منډای لچې اوسو بیا موږ له مارکیټینګ دوی سم نه راغی
په پروګرام کې د سرکاري محکمو د زنانو کارکونکو ترڅنګ د مدني ټولنې تنظیمونو ډومېسټک ورکرز یا په کورونو کې د کارکونکو یو شمیر زنانو ګډون وکړو د کیمرامین هاشم علي سره حمید الله ڈیو ریڈیو اور ٹیلی ویژن پہ خبر
بی بی شیرینا
د پیغلو پختنو خویندو او میندو لپارا
د ڈیو ریڈیو د خبرونه دا ځانګړي برخه
د پاکستان په وخت
هر سحر 9 بجے شروع کیږي
ټولو خویندو میندو ته په پروګرام کې د ګډون بلنه ورکو
د ټلیفون شمیره 001-202-205-0403
او یا 001-800-999-0
ادارې چې د امریکا د حکومت نظر سرګندوي
د کال 2012 د سپتمبر په 11 تاریخ د شپې د لیبیا په بنغازی خار کې د انصار الشریعه کسانو د امریکې په دوه سرکاري ځایونو حمله وکړه دوی دغلته موجودو کسانو باندې د ماشينګنو راکټو او د مارټرو ډزې وکړي او سلور امریکایان اوجل چې یو پکې د امریکې سفیر هم وو دین علاوه په دغه حمله کې دوه امریکایان او درې د لیبیا محافظان هم جوبل شول د امریکې دغه دواړه سرکاري ځایونه په مکمل توګه تباه شول د دې حمله د قصوروارو په لوی کچه لټون شروع دی د دوی د درد درک په ښکارا کولو انعامونه هم مقرر کړی شوی دی د جون په 15 تاریخ د امریکې فوجیانو د دې حمله یو شکمن ونیو دا په بنغازی کې د انصار الشریعه تنظیم یو ستر مشر احمد ابو خطاله دی په دغه قتل او نور قسمه تورونه لګولې شوې دي په حمله کې شامل نور کسان لا مفروران دي امریکا د دوی د نیو او په دوی د مقدمو چلولو پوره کوشش کوي انصار الشریعه تنظیم د لیبیا تر ډیری مودې پوري په اقتدار د ناست مشر معمر قذافی نه پس جوړ کړی شوی دی دا تنظیم په سیمه کې په ډیرو حملو کې ککړ دی او په لیبیا کې یو شمیر بی ګناه خلک فوجیان او سیاسي کسانی یا خو وجلی یا د دوی د وجلو هڅې کړې دي د دې تنظیم غړي اوس امریکې د پاره ډیر خطرناک شوی دي او دا عالمی ترهګر تنظیم ګرځول شوی دی د انصاف په خاطر د انعامونو ورکولو د امریکې د پروګرام تر مخې د بنغازی حملو د ګناګارو کسانو ځینی د هر کس په باره کې د ادباری معلوماتو په ورکولو د 10 ملیون ډالرو انعام مقرر کړی شوی دی امریکا دا ضمانت ورکوي چې د ټولو معلوماتو به پوره پلټنه کولی شي او اطلاع ورکوونکي به نشي ښکاره کولی که ضرورت پیښ شو نو امریکا د اطلاع ورکوونکو د حفاظت دپاره دوی بل خواته هم بوتلی شي که چاته د دې خلکو په باره کې څه معلومات وي نو د امریکای نږدې سفارتخانه سره د رابطه جوړه کی یا د www.awardforjustice.net په ویب پاڼه یا د info@rewardforjustice.net په ایمیل د اطلاع ورکړي.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولېږئ: ایډیټوریل وی او اے، واشنگټن ڈی سی 202-3 یو ایس اے. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او اے د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.
وایس اف امریکا ڈیو ریڈیو
مستاسو پورٹل نړۍ کې په ویب پاڼه هم اوریدل شي.
زموږ د ویب پاڼې پته ده
www.divaradio.com
یعنی www.deewaradio.com
یا www.voadivaradio.com
یعنی www.voadivaradio.com.
ګران اوریدونکو، تاسو وایس اف امریکا ډیو ریډیو ته غوږ یې. د ډیو ریډیو د خبرونه لا روان دي. 15 منټه نور خبرونه به هم کوو چرته زمو را سره اوسه، ځکه چې د دې نو وروسته به یو معلوماتي پروګرام چې هم د هر نه په ورځ باندې په دې وخت باندې وي د پښتنو اصل نسل په بل ډیو پروګرام کې د کوربه به وي د ډیو ریډیو همکار بیروز خان صاحب. د تاسو هم ته ټلیفون کولی شئ او ریډیو ته غوږم کې معلومات ترې واخلې. د ډیو ریډیو د خبرونه لاروانی وی را سره اوسئ.